درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ديارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کړی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5 سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریهوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستې و. دا بریټ په داسې حال کې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې بریټ کې 40 کسان ټپیان شوي او په وشل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې شزي هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په دې بریټ کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زموږ شخله اوسادي رادیو اورید. اروپایي ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژوند بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټران یې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي.
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوند دي سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانی او عکسونه خبروي. د کونړ اوسیدونکو وای د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځت لاله
حجره یواز دې د فارنه و چې ملما پکې چین او پات چې یو خري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزان یو هلک
په هرات کې د روغتیاي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شې زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو دات کام. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلې په افغانستان کې نیوي سلنه شزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې تازه د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځمبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دو ساعتونو کې و مور مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیګون پر محل د میندو د مړینی تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه خزي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې روغتي خدماتو نشته. اروپای ټولنه د مرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د روغتي خدماتو لنشتوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتي خدماتو څخه به برخه پاتې دي.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو د ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتي خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅيږي.
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې وی چې بيسای لاس لوي کې په خپل بسات کې اغل ورو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وای په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او له عمله ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونو نشته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړی؟ پاتیر جمهوریت کې د امروختي وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټول دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50 تر 50 سلنه پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغي کیږي. نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی. نو په دې برخه کې د کومکونه کوم اثر استفاده وشي ګټور استفاده وشي ډیر بخي نه په تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره پر روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتو نه کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت لکبلې لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتو وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتي او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلويخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پایله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوی دي. نور حال په دې راپور کې
WHO په دې راپور کې چې د پینشن بې پورز د اکتوبر په 24 مخبر شوې ویلي چې د ټولو ناروغانو لړلې ل 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان دی او نږدې 50 سلنه نور انجونې او خزيدي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د شانس ته کړي چې یوازې 13 اونۍ دیو مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوې دي چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوې دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
دغه سالات چې دی یو هاد نسناستی ده چې د ډیوریشن یا هغه وخت او زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ هاد نسناستی یا هاد سالات وایو. او د سالات یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعت کړو.
ډاکټر فرید الله عمری بیا چې د ساري ناروغي متخصص دی وایي چې د دې ناروغي د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحه نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له باندې سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خبروي. پرون پنځشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصيلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خبره کړي. خو د لوړس د کړو امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو هم د راسته کندهار د والی دفتر او ځین نورو ادارو له چیرو څورزو راهیسی لخپلو وی پانو ټولی ویډیوګانی او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لري کړی دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوې قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشل او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6 منافس شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځین ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوري زو ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خبر کړي چې ښکارا پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا برادر بیلابیلو ویډیوګانی راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او غنو نور طالب چارواکو د لیدنی ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نور بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپل ټولنیزو پانو خبره کړي چې د ژوندوی موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلی وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپل ټولنیزو پانو د ژوندوی موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسولین تر ډیره د طالبانو مشرتنګ دي کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خې چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي دا فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا در ویدیوگان یا وکسونو استمالوی دوی باید پزانم پخپل زان بادیم ها عملی که
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نغواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي تلویزیونونو د شینو هاته د موبایلونو په لحاظ کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له وو تر څو بجو له ازادۍ راډیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرون یې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نور حال د عبدي سپوږمې په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیایي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیایي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیایي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیایي کارکونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یوه اساسي اړتیا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدته
4 میاشتې کیږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د 1 میلیارد ډالر مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل غوښتي چې اوربند ته غاړه کشیشتي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري ایجنسی راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل لا تبان دی 800 میلیون ډالر او 3000 د واشنگتن لخوا مرسته شوې په لبنان کې بعد 1 میلیون بيزای شو لپاره د خوړو روغتیايي او د زده کړو په برخه کې د خدماتو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي 200 میلیون ډالر نور مرسته به د لبنان لپاره سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکي ګڼل کیږي او همدارنګ د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک غوښتل شي وو د لبنان جنوب به د هر ډول وسلواله ډلې یا سواک په واک کې نه وي. خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شو چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوې دي. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوی او نږدې 2 میلیونه بي ځای شوی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیل ته دادی چې اوربند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم د بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډړو سیدون کې وای په خای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه تر سره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دوت پیکه شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خابه په هر کلی کې یو مشترک حجره موجوده و. د مړي ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به په کې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه په کې کینی او پاتشي او خوري وسکي. حجره د ادب زانګو و. هر غزوان یو هلک یا د کور کشر چې په حجره سره مینه لري پلار نیکه خاصر وکي ناستو د چلنچی د आवाज او دستخان د خوریدو سره آشنا و. مشران نه د اوریدو سره آشنا و. زهین و تاریخ و راټولو ادب وبکيو دا غته څنګه د غیرت او د بادره قصې وبکې کېدلې ته نا وخت به خلق مشغولې ده در مشران به اوریدو.
هغه راتول د حجرو دیوالون ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساز سرود او محلي موسیقي علي رازوړندې وي.
دغه دیوالونو پورې پالکه یو اجغ اخې ته ورګه سامان چې وو د پنځه پورې دا په دیوالونو په سيزونو چارخانه وو باغې کې وته ماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا وو په نسکور زیات دی ورو کې و مثال ده رباب سي تارم زړن کبي اب په کومه اجره کې نو د پلاني خان سره سي تار راولې یا ساته مشغول کې سره د رباب راولې د ګل او د سنو برق سي به سيف الملک او بدر جمال کې سي به د فن او د غیرت نه ډکه خبرې
د خاغلی خان پاچا خبره کشران با پاده با احترام د مشران خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت تملا تړلې و. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر نا وخته د ناستي او خوخیو زینا لمنځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید اعظم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوه وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه للاسه ورکړې دي.
دا راوځنه اوس ختم شوې دي. اکثر ډیر کم ځایونه په کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی. خو خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرې ده مینه محبت به خلک خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتې دل به یو بل پښتنه به کوله. اوس ورور څو کوزګار نه دي ولا چې ډیر مجبور نه دي چې بلډم څو زر پاسان نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته د راځي په کې مشرانو د راځي د اکیډمي وه په کې به چې دی نو متالي جوړې دي په کې به چې دی روغې جوړې کېدی د شپې په ځوانانو خپل تفریح کو سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجري لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانې کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغان او پښتون. دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده. سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. به ډیر پیښې کرامسته کیږي. خلکو ته مرکزو به اوړي. ډیر خراب سړکونه. چارواکو چمدایره دې موږ ته سړکونه را پاخه کړي. السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو خانم پکتکان تیرات پړوند بدور وایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تو سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلق بے وزل دی او خزر دور وس نه لري سی کور جوړ کیا
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای بعد سلامه کچیر د غزمج راغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دی مثلا الته دی د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کړی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت و نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو وزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شونځي کې پناه اخیستي و. دا بریټ په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتی چارواکی د سشکال لپایل تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبری آژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتی له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. هغه د غشان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللای دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپیلې تردیده ما یو ضرورته سو افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمه پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیرې نیونه د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسو لیو کې شوې دي.
د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلی دی هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلند شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس یې خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایران ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه داوی په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمه قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چپی مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړ. چون موضوع د قضا او محکمه ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمه قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي. هر عمرو انسانانو د غریزه د سي خودپایي غریزه لري. کېدای سي د دغه غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقض شي، او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغه حقوقو د اعادې لپاره او دغه حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او حاکم د دغه نزاع او خصومات ترمنځ د حل فصل صلاحیت لري. سپغه محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچا په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري، او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي، قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هر عمرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سي، او قاضی په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي. او کچیر قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. ازو بل برخه تاسو ته ویلی چې د وکیل ارزښت د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر د هوا کیږي او یاد خلکو حقوق نقضیږي یوازینې مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاد کوي هغه محاکم دي چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي تقسیم شوی دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي د دغو محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادېږي چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیژبین کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپای او استیناف محکمه ویلي او فرج جام یا اخیری مرحله سیستم محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه را پکې. دغه ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ کچیرې نظر وکړو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینیږي او کوم صورت کې تامینیږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسیږي، وړ قاضیان اوسیږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادیږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله راځو دې ته ستنځي چې کچیر همدغه محاکم همدغه قاضی همدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي. تاسو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله د محکمې قاضي وکیل ارزښت مروخانه کړه. راځو دې ته چې دغه کې نه یي څه کېدلی سي.
طبیعي ده کچیر محاکم نه اوسیږي حراج براج ده د خلکو حقوق نقصیږي مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق څه کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي او همداراز د وکیل مشروعیت ده دا د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریا ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سیغه ته استدعا ویل کیږي محکمه کې د صورت دعوا د دفع دعوا د صورت اعتراض د دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوي. دا هغه کسان کوي چې هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي چې محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي یادېږي چې ډېر پامیانه شکل درکوم چې قاضي ته کله قضیه د دعوه او دفع دعوه وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچېرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي. او که دا چیرې یو څوک سي بې سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه شکای بنان ارزښت د مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده ډیر ارزښت لري د عدالت د تطبیق لپاره سده ته ارکان د محکمه وایي یعنی کنجونه د محکمه یا ستونونه او پایه د محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن د عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبر د پاو کې په جانب مقابل د متهم دولت ده. نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خبر دی پاو کې هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمه په مقابل کې د متهم له حقوقو نه دفاع.
بله استانګزای صاحب، کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم، دا د ټولنې د نیاز په اساس، ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسي، هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا و څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي، زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده. چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي، دغه غوښتنې څه دي، نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پوهنځیونه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي، کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي. لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل، همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو، دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه و دوی فیصله کولی. که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي، په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده، هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي، موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي. او موږ افغانستان نه څه کوی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو، چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی سي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانګزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي، چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده، یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي، دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه، حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین، د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي، او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق خزی مراجعه نسی کوای کچیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کو وی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده یوازینه مذهب چه دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که صرف حدود قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده پا نور مسائل که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط وان جایز ده او حنفی فقه دی خزی قضاوت تا اجازه ور کرده نو بناهن خز باید حتی قاضی سی او دغه خزی که دوی وایی سی نارینه و تا مراجعه اونه که باید خزی قاضیان و گاماری خاص محاکم دی خزو لپار ایجاد دی حتی که وایی سی دا نارینه و تا دی مراجعه نکی فلسفی لحاظ داسته ده حتی پا طول اسلامی نره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سی خزی قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که ده دی چل فارسی خزی که حتی فامیلی مسائل که دی مکدی افغانستان پا بخواه نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خزی وی ولی وی دی دل فارسی خزو بسی فامیلی مسائلو تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کولا ده خپل مشکل خزی قاضی تا که بیانه ویسو نسبت نرق قاضی تا بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته که بیانه وایسوی چون د دوی حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کزو که شرم و حیا هم یو له خصوصیت د فطری نه ده هغه نارینه قاضی ته که نسی بیانه وای نو خزی قاضی ته که بیانه وایسی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې خزی وی کزو به کزو ته که مراجعه کوله نو بنا د خزو قضاوت د خزو د حقوقو د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهوو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوا نه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامین و کسی صادره ای دیر تاکید پا حنفی فقه که ای نپنان پا حنفی فقه که اجتهاد دی حنفی فقه داده سخز باید قاضی وسی نسبت نور مذاهب تا نور مذاهب اجازه نور که تنها حنفی فقه او فتوا پا وسنی اسلامی نره ای که پا حنفی فقه بانده دستی باید خز باید قاضی وسی گی ولی علت ما بیان کن سی رسیدگی ریر زدگی گی بنان خز باید قاضی وسی گی خزو تا حق ورک وسی سی محاکم و تا مراجعه و گی دی دوی حقوق چی کل پتوله نکه نقضی گی خصوصا دی نارینه و لخوانه دایمن نارینه پا کورنه که استبدادی صلاحیتون لری اکثرا پا میراث مسائل که دی نکاح پا مسائل که اکثر مسائل که دی خزو حقوق پا افغانی پوله نکه نقصی گی او دیدو شایدان مگیستو بنام که چیر دوی تا حق پا محاکم کنه و تولکی گی دی اسلامی لحاظه پا خزو بانده ظلم ده. دی قرآن آیت دا الله تبارک و تعالی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم و آتو النساء صدقاتو هن نحله تاسی دی خزو محرونه دیر پا نیکرویی بانه ورکی نحل پا عربی که دی عسل و مچه تا وایی ای دسی پا نیکرویی ورکی لکه سی دی عسل و مچه شات ورکی دسی پا شیرینی بانه ورکی بعضی خلق دی خزو مهر نه ورکی نفقه نه ورکی نو بنان که دغه خزه محکمه ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي مهر باید ورکول سي دا ور نه کول سي نو دغه محکمه ته مراجعه ونه کړي چې خپل خود قرآن حکم نقض الله تبارک وتعالى حکم وکړو نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمه ته مراجعه نشي کولی. بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم هم دیو اسلامی ملک ورکړی نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نسی کوی او ته عدالت ته مراجعه نسی کوی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه کوي. بنا دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عادل اجازه نه وي، عادل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعي ارتسي دا ظلم.
بله، په اخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري. له قانوني اړخ څخه کوم څه اوس په افغانستان کې روان دي؟ د څومره د مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام څنګه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي ده چې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته بد دي، نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل و فصل کوي سي دقیقا سي دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وکړي سي سي په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضی بر علاوه دیده چه قضا که یو کار سال و روز داری بیالار سی بیا دی تعلیم دیلمو کس علم تیر خواهی نسید. بنام قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده، اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات دی مدرسی کری اغا قضا نسی که و اغا که دایی سی که مدرس واقعی، اما قاضی نسی که دایی. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنام پا دی لحاظ حتی موگ پا حقوقی سیستم که دی افغانستان دسی و چه کلا با توک لحقوق شرایط فارغه دل ده با تیوری تناویلی و درسونه با تیوری تحقیب کریو. دوی تا بستاش بیا دایری دو. هر قاضی مجبور مکلف و سکل لحقوق شرایط فارغی که اغا مسلکی ستاش تحقیب کری. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه وسي، عملي برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي سو ورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنا دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل بهتره یا نسی، دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکم جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، هغه نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدگی نشي کولی.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا Oh, oh, oh. یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا شپا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا محبت دستر گونو سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ